د ماسپښین دوی بچشوي د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي برکوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي پکې تاسو د مشانو جرګې لدې پریکړه خبرو چې له دایښ سره د مرستې په تور یو شمیر چارواکي خپلې غونډې تور بللې دي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د چین جمهور رئیس وي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړي او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي همدارس په نړیوالو خبرونو کې وړاندې په تفصیل واوري چې د مستر وی جنایي محکمه لري کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولسته مشان هر یو په شل کال بند محکوم کړی دی د دې او لوشمیر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور
پاسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی براتونکو ونی د جرګې استجابه غونډې ته اوروبولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی هغه اوتنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته را انتقال سي او د کابل پریس کلب مسؤلین او یو شمیر خبريالان وای چې د وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندایان باید د مسلک لمخې و ټاکل سي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی براتونکو ونی د دې جرګې استجوابي غونډې ته اوروبولې د مشرانو جرګې غړو دغه سرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې کوله دوی دا سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړ مورز د پکتیکا والی ولي و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره مرسته کوي سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والی او د ملي امنیت شورا لمرستيال څخه وضاحت وغوښتل سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی د هغه اوتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته راوړل سي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مستغنین په کابل کې به خبري ناشته ول چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډېر هڅه کړي خو زیاته کړي چې د وطن جسد لا هم نه دی پیدا شوی
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
د وینن د یادو و کسانو د انتخاب لپاره لازم تدابیر نیول سی ودید ایران اسلامي جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او روسي کورنۍ ته سپارل کیږي شغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وښتل چې د یادې پیښه عاملین ترنیول ورسته مجازات کړي شاوخوا یو اونې مخی اتتن افغانان په ایران کې د سړی تشتبونکو لخوا ووجل سول د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سرحي محکمې له حکم وروسته په ډزو وجل سوي دي د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ټول چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وجل سوي دي خطیبی زیاته کړې چې وریا د کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یو اونې مخکې ته ترشتول وروسته وجل دي هغه زیاته کړې چې په دې اړه سیړنې روانې دي او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبريالان وای چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې وټاکل سي دوی نن په کابل کې د خبري ناش پر مهال ول چې دا مهال د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په واجه به خبري کوي چې د خبريالانو په وړاندې یو لوی خند رامسته کړی دی
نوی کابینت څخه د کابل پریس کلب او د ازا ژورنالستان غوښتنه دا ده چې دوی دغه سی ویاندویان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لږ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حکیمیت ولري
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندویانو څخه وغوښتل چې د خبريالانو پښتون ته پر وخت ثواب ووایي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نور امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان زوریږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ له چین سره د انرژۍ او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړي په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبر او د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او اوولس تنه نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړي تېره شپه را ایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بعد محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښه یي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسي د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغې خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشت میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سل اتلسو قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دیرش اشاریه شپږ میلیونه ډالره پلورل شوی و. دا د دې ساعته مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خپرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبره وو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واوري چې د هلمند امنیه قمندان وایي چې د داعش یو لیک یې ترلاسه کړی او پکې لیکل شوي
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکو نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواړه کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبرو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه منظرې سته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا سومر مخې رالو دوه درې کاله مخکې، کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو د سیشن بې پروس په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راز د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وی که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او ووایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب ولی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې دي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي. زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده. دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلهوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګه پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر هغه د اعزیزی د شورا رئیس د شورا د پستان کې کچیر والی هم غواړو کې چې هغه سره شواهد اسناد ولري دواړه ته حضور ځا پخې موافق یاست؟ که څنګه موافقت کوته سره بالا کنه افسر نه خاصه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلي چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخوا بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ درېشي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند امنی قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کېږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل
دا د اودروب خادم خطه چې خپلو ډلو ته لیکلې ده، او په دې خط کې د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوانه څرګنده شوې خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړي کړي د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا رؤوف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو، خو د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودی مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته چې راغلي په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوي دي. د دې امکانات شته چې دوی په مابین کې زد خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو موده مخکې هم چې خبرو ته دوی آماده شوي ده، چې فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادی کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنګ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي، او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمېر طالب وسلوال په دار ځړولې دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغیز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تکمیل شوی ده، او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا تقرار کادرا پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخه کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو، د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستانو لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالی ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسیدلی دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي کرسي تقریبا داسې خالی ده. استر دریستیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري، او دغه مسله بیا تحصیل لري به قول اردوګانو باندې. نور ادارې چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک ټولۍ پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې زر تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنی وضعیت دی دا جنگ تجدید کیږي. ضرورت دی چې عملیاتي برنامه را منځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپل پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمون په پوسټو باندې، قرارګاهو باندې حمله کړي، موږ باید تصفیهي عملیاتونه ولرو.
بله ښاغلی کوهستاني، زده کار خو شو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخیستل ولسی جرګې څخه دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسته وایا افغان نیټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ خو امیدواري لرو. دغه ډېر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پوش پله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم واده چې هغه په خپل ویلي دي وزیر صاحبان او دوی مشران ویلي دي افغانان لپاره. دغه ته دوی باید هغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنې چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم چندان شیندی، امنیتی وضعیت هم شیندی، دا یو کولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولای شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو چیړونکی جاوید کوهستانی. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې یې نه و کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تېر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو ماشینه یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تېرو اتو میاشتو رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند د معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځل به کندهار ته ورشو چې هلته امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نصار یوه ښځه مړه شوه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه و کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقا سهار 8 بجې د ښار په تماوزه کې رامنځته شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونسا کېدو لپاره د حوزې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې هکله تحقیقات کوي چې دغه موادو څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینرۍ د ټیم دغه په مختلفو ځایو کې بیا د مواد راټولول، دا ورځې په ډیپو کې وه. ډیپو چې نن انفجار کړی دی، علت یې اکثریت معلوم دی چې معلومېږي، موږ خو مسلکي نه یو، مواد معلوم سي چې د برق تشدد د کبله وي او یا د خښته بارو داسې عادت لري چې اتاق خپل پې سره بندې خپل ځان سره انفجار کوي. د دښمن کم په دې کې کم هدف نشته، نه د دښمن لاسه کم شی نشته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفر ساتي خوش شوي دي او 15 نفر ملکي خوش شوي چې بغلته کورونه یو عجزه شي. د
چاودنه چې ډېر زورور وه، د اوزې په شمولې شاوخوا درې کورونه هم ونړول. په پیښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تېر لمریز کال د اتو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده. خو دوی یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تېر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو معاشونه یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تېرو اتو میاشتو رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړي دي او نور هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه سي په لاریونو او احتساب به لاس پورې کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی. په خوا به موږ سره روپۍ ډېرې په اسانۍ راکولې، اوس داسې په تکلیف دی. یو مې په خپله زوی شي سوی دي، تر اوسه مې پام نه ځینې لیدلې. لس تنه یالداري راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرچ پیدا کوم. زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای دا دی، د نوزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول دواره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکوو، خو ورځ کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخیستل. دا هر معیوبه مشکلات حل سرس کال چې دی. موږ خپل د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیست.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې امیان د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا ما یال ما په ما پسې دی.
په هلمند کې شاوخوا 15 معیوبین څه چې ټولې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر او هر کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نه ورکړې ستونزه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته شوې ده او د دوی سره تړاو نه لري. نوزاندوال وویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیون افغانۍ ماشینه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 140 میلیونه ورکول شوي او ټول 15 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې لامل په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بانک سازۍ ته اماده کړي دي آیاتانو، نور نفر زما ټوله پاتې دي. زه تقریبا 6500 په شاوخوا کې د شهیدانو معلین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عجیجي بانک سره قرارداد کړی دی چې عجیجي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازۍ شوي نه دي، هغو ته د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکړي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهاره پیدا کړي، ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خوره مسته سوده. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نسي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوده. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاد ستونزه ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هیڅ څوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډیر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابله له خپل خبریال اجمل تورمان څخه.
د فرخوندې د وشلو په تور د لزګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې خودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردوو، هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکېل اووه کسان لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 1.5 ملکیان او 29 پولیس نیولی دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې وو تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقد پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دو شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندې دغې میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګېدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همدا وه، او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه، چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغه حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بیگونه خلکو ته تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژل وروسته په کابل ډیرو ولایتونو او حتی په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړي او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کیږي او تر څیړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت لاري ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سیمې سونه عبد الاحد افغان له هلمند لیکي د طالبان او داعش جګړه به ګټه وکړي ځکه چې طالبان به وهڅه وی چې له حکومت سره سوله وکړي. عبد الله شمن له هلمند لیکي داعش په هلمند کې ورس پورس پوسیاتې دوده. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوی. نصیر احمد له لوګر لیکي افغان ځواکونه باید په برکه برکه عملیات وکړي او قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکي د کابینې بشپړېدل ټول افغانانو
د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د صحرایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي. د غور د والي ویان عبدالحی خدیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوي وو کابل ته راوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو په راوړلو کې ډېره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې وروسته جوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړمه ورځ د پکتیکا والي ویلي وو چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وطن کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې لری کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله باندې محکوم کړل. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوي بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قرات او الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شرباز کمنزاده ازادي رادیو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت، کرنې او مالداري ولاړ دی نو ځکه د صنعت برخې ته ډېر پام کوي. د ښاغلي کمنزاده په خبره ولسمشر اشرف غني هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډېره پاملرنه کوي. ښاغلي زاده دا سرګندونی په داسې حال کوي چې د کابینې شپږو کاندید وزیرانو چې د تیرې شنبه په ورځ له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړ نن د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړی مراسم تر سره کړل. بل لور ته په شمال ختیځون کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنی پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځون کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې درې ورځني روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500,000 کسانو ته روزنه ورکوي. نوموړي وویل که د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي کرنیز حاصلات به وده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مروت وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپلې پانګونې لپاره پلټنې هم ترسره کړې دي. د ښاغلي مروت په خبره ډېر ژر به په
بلخ ولایت کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. ښاغلی مروت زیاته کړه چې پاکستانی سوداګر د پانګونې لپاره د برېښنا، امنیت او پور ورکول په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکي کړي دي، او د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په 2 ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه، او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر دغه وینا په اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې 13 ورځ پاکستان ته راغلی، د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه. ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري، او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایو، او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېری زیانونه ګاللي دي. دا په 13 کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې همداراز وویل چې هیواد یې د سولي اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي، او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ لوی درستی سره هم ولیدل، او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربېره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د 6.5 میلیارد ډالر پانګونې اعلان وکړ، چې ډېری برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزې په ختمولو ولګول شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخ په زوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه 13 کلنه روسۍ نجلۍ چې رقصې خوشي شي شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي، خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یوځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتې جلال زید څخاور.
په سین پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې FSB تیرونی د 13 کلنې انجلۍ لپاره چې په دې ښار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوریلو وانمیږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړې او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل و. په سن پیټرسبورګ کې خبری رسنیو ویلي چې ماریا پوګوریلو تیر کال په مني کې استانبول ته ولاړه، او له هغه ځایه د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې له افراطی اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود، له کوره وتښتېده او په منځني ختیځ کې د افراطی سنی مسلمانانو له ډلې سره یو ځای شوه. ماریا پوګوریلوا د سن پیټرسبورګ ښار په شمالي سیمه کې په یو کوچني دوه طاقه اپارتمان کې ستره شوې. په کوچنیوالي کې د رقص ټولګي ته تللې او د شکسپیر لیکنې لوستې. په سن پیټرسبورګ کې د فونتانکا په نوم یو ویب سایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وې چې د ماریا پوګوریلوا په زړه کې ډېر پخوا ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی و. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکېل و. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده، او دوه کاله وړاندې یې د شي اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ یې د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په ورستي پرمختګونو او ورستي حال باندې مرکه لرو. خود را عرض مخکیه ده اونه مهم سپورتی خبرونه. د سپورت ورزنه هنداره. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساحل د دوشنبې په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساحل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساحل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 15 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوب مهم خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروگرام اصلی مطالب ته د افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنۍ سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او د ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په موږ یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړې او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمه او کمی وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلای.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرون مردی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $60 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده 2 میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپل پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمېر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به ایسه سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی. خغلی پیمان وایي د بدني روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزورې کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لری به نه وي چې د روح‌الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوی اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده.
د ورسره کرکټ بورډ دومره همکاري د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ په لاره ته ورسېده. د سیالۍ شنه ورځې د لوبغاړو لپاره
یو ښه چانس وو هغه د غواړو لپاره چې په نورو لوبو کښې نشي لوبېدلی، یعنی په لوړو لوبو په غټو لوبو کښې، په دغه لوبو کښې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله، د هغوی د تجربو نه یې کار واخیسته. او ورسره څنګ کښې ورته ویلی شم چې دغه شانتې لوبې ګټورې حسابېدلی شي د کرکټ مینه وال لپاره، کرکټ مینه وال هم د لوبو نه خوند اخلي او تفریح په شان ورته کېږي. نو په دې برخه کښې د افغانستان کرکټ بورډ له دوی سره مرسته کړې وه، دا یو ښه ګام وو. په دغه سیالیو کښې د این ایف سي ټایګر لوبډلې اتلوي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبې هم شته په افغانستان کښې؟ داخلي ټورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کښې؟
داخلي ټورنمنټونه مونږ په پام کښې نیولي دي او بېلابېل ټورنمنټونه مو ترسره شي، چې د افغانستان کرکټ بورډ تر ټولو ستر ټورنمنټ چې ده یا مشهوره ټورنمنټ هغه د شپږیزه ټورنمنټ ده، هغه دا ډېر ښه ډیزاین شوی دی او انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کېږي. او ورسره څنګ کښې یو شمېر نور ټورنمنټونه هم په نظر کښې شته دي، لکه د چینس کپ سیالۍ چې اوس عام موضوع کښې ترسره کېږي په راتلونکو دوه ورځو کښې به دغه سیالۍ په عام موضوع کښې پیل شي، او همدا شرط نور ټورنمنټونه هم په نظر کښې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک، د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنی وضعیت کښې راته ووایي، لوبغاړي چېرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېری په کابل کښې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولی چې په روان وختو کښې کومې بهرنۍ لوبې بهرنۍ لوبې لري د هغوی لپاره چمتووالی ولري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستئ چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، دا دویم ځل نه چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله اومخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کښې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کښې ترسره کېږي په لاهور ښار کښې، چې دې کښې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبو له میدانه اوسنی سپورتي پروګرام. تر بلې یو مزه صفي الله ستانکزی په پاک او بښونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو، ښې چارې د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
دغونه وزن والا دغه ټال دی، دغونه وزن والا دغه ټال دی،
زه وایم که وزن یې معلوم وي خو دلته نه دی معلوم دی. ورته ګورې چې دغه د وړو ماشومانو ټال دی، ته څو ورته وګوره هغه ټال پکښې سپاره دي.
که چیرې بې پروايي وشي پایلې به یې څه وي؟
دو کسان پکې شهید شو، دو کسه زخمي و. په حساب د پارک د مالک بې احتیاطي وه چې هره ورځ خپل سیستم یې نه چې کول.
نن په همدې اکله غږېږو، له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، میله ځایونو او پارکونو ته تګ هغه څه دي چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی له منځه وړي. د ټولو خلکو په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې د اونۍ په اوږدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تګ له ضروریاتو څخه ګڼل کېږي. خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بېغوري او بې پروایي د ستونزو او زیان لامل کېږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکي او یا هم د ورغلو کسانو لخوا له هغو وسایلو نه کار واخیستل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نه وي کړي، ډېر خطرناک ثبتېدلی شي، ان تر دې چې د مرګ لامل کېږي. زموږ د تمثیل د برخې همکار سپوږمۍ له هغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تګ په وخت یې له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. وبورو چې له هغې سره څه کېږي.
څومره ښه ځای ته راغلی یو، څومره خوند یوه کښې، څومره سرسبزه دی، دا ونې وګوره دا شنې شنې.
ډېر ښایسته پارک دی او ډېره ښه عوام ده.
وای هغه ده ټال ټال هغه ده، ما ته ماشومتوب را په یاد.
چېرته لاړې؟
بس ټال کښې کېنه، دا د لوړ لوړ پوتس وا د چالتا
دا کور ته خورې نو وګورځيږي او او خورې دا څومره پوا شو انا نه غا کور
ته وای ما دلته راسه و د دې زه دلته راسه
غټه خزه د ماشومانو کارونه کوي زما خو نه مانی غا کور ته
اوف څور تو وای بس ما بي خي اعصاب ورته خراب ځه اخر دا ټال خو د پړو ماشومانو دي دا څه غږ دي ته ګوره چال دي او چیرې ولاړ نه 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 دلته راته څه دا څه کوي
وہ خزیرا خوش ہو چھرا گرجے کے بس دے
زادا دو نہ مہی گئی پٹول دنیا کے خلق پٹالو کی کینے تا سے وز ما منی کویا
دول دنیا کے خدا سے ٹالو نہ نی ہر تا خود معصوم ٹال معلوم دے دے گھٹ معلوم دے تا وزن معلوم دے جے دوغن وزن والا دغ ٹال دے دوغن وزن والا دغ ٹال دے
زوائب کا وزن دے معلوم دے خود تم دے معلوم دے تے گوری سی دغ دوڑو بچو بعد ٹال دے تے شور تو گورا اج گھٹان پکش سپارے جے
را کوزا ٹال
دے زے رات دے وچ دے ور سب چرائے والا بدلا سی ودی سب دے ٹال اے رکھ چھتا کم جن ور سب دا دا کا روز راتا سوا ما او خدای ته دیش دیم نہ سم درت نہ لای اوس په پټال و نه وی راتا
درنه ورتونکو خو تاسو هم خبر یاست چې څو ورځې وړاندې په قرقه کې د ټالې دیش کېدل له امله دوه ځوانان مړه او دوه سخت ټپي شول. موږ د دې ځوانانو له ملګري مجیب رحمان سره د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو.
تصادف مونږ راډو زموږ دوستانه ماشين کې سر خفاله کې کېناسته چې تصادف د دولې خطا شو ولې چې دوه کسان پکې شی چې دوه کسان زخمي وو. پیساب دی پارک دی مالک بی احتیاطی و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه می ول په خپل سرګم ول چې دیش سالویخ متر د هوا څخه انسان دل دی چې په ما غسات د سر خبرو کی بیا دولته د خوشاله په راغلی وا په خو رسیږي کور او فامیل به ویل چې زما زیتلې د میلې د پاره یو څو دوستانو روان سره سات به تی سي او هغه خانه دغه جنازه کو تلاش دل دی هیجان او دغه دینو سخت حادثه
د خاروالی د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو وایي چې شپږ ویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي، پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي. دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکونه چې مربوط د خاروالی کابل نشه،
هغه پارکونه چې د خاروالی مربوطي موږ ډیر اصلي وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي، هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت پیښو لامل نه کیږي. خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ شوي، په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي. داسې وسایل د پارک نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي. له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی. د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شپې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي.
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د خار سره 15 کیلومتر کې پراته د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو. باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړی معیاري غونډه لکه د نوې نن سبا چې کومه 2015 کال سره دنیا ډیر پرمختګ کړی. موږ ډیر پاتې موږ وسه ماغه دی 45 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانه او ته هم یو سہولت برابر شي.
په نوي ښار کې د پارک مال په 5 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي. دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي. د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه منظرې سته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا څومره مخکې رالو، 2-3 کاله مخکې. کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و. ډېر ښه پارکونه. موږ لاړو کرغې ته، ولاړو جلال آباد ته، ولاړو مزار ته، ولاړو بامان ته، ولاړو ګیمونه سته، موټران سته، ښه ټالونه سته.
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. درېیم ځل دی چې راځم. منظرې مو وکړې، مارکیټونه مو خوښ شول، پارکونه مو خوښ شول، ګیمو ځایونه مو خوښ شول.
د خوشحالۍ په ارزښت باندې خبرې وکړې. څومره اهمیت لري دغه یو ځای نه لویان ماشومان ورسی تفریح وکړه، دا څومره مهم دی؟
ډېر مهم ځای.
مثلا څنګه مهم دي؟
دا ستاسو چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر می پام په بل شو.
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه زوی کتل لای لکه نن چې دلته راغلې؟
دغه می یو ټپار دي چې راغلې
دا دی اول ځل ده.
ها دا می اول ځل
دلته چې شي خوښوله
منظره مې خوښوله مټران مې خوښوله ګمن مې خوښوله چالون مې خوښوله هر شي مې
خوښوله. څنګه دې په قندار کې دې زینه نسته؟
نه په قندار کې داسې ځای خوشي وای خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابرولی سي؟
ټالو برابرولی سم چې ټالو پیدا کړم یو مټر پیدا کړم.
نه وکیل احمد د قندار اوسېدم.
دلته چې راغله لې کوم شی اندې خوښوله؟
بس ولا ټوله زګۍ مې خوښ کابل کابل می خوښ
کابل دی خوښ
دا دا گیم می خوښ پارکونه می خوښ شول
چاچا راوستې دلته
اندوالان دی راوست
خو ورکه اله کې اندوالان سره ګرځي.
او ماما ګان اندوالان ولا
ماما ګان اما ماما ګان دی اندوالان دی.
او
کابل څوک سره راغلی؟
اکا ګان می دی خاله زمنان می دی ګرځ را سره.
کابل څومره وخت ته راویا؟
بس نو کسبار وان سل کندار کابل سبار.
تاسو خپل کور کې پچی باندې لوبې کوي کوم شی لري کنه؟
یا شی نه لږ یو ګین لرو.
چی لري؟
ګین فوټبال ګین.
تو
او
ها
غل را غم خنکی
چې دې څه جوړی نه یغه بیا خن درکې
او خنکی
ته څه وړي چې په کور کې دې مور پلار چې درته جوړ کی؟
بس دا دا غیر ته جوړ کی
دې ځای غیر ته جوړ کی دا خټې دې پیسې وړي کنه؟
موږم ډېر پیسې لرو.
ډېر پیسې لري؟
او
ولې نه درته جوړې؟
په پیسې لري جوړې
دل سے کلا راس دس خری کی صرف قبل دنیا کرا گلے دنیا عجیب سے ہوئی وہ پاکستان کے ہم دلی منگا دل تو ہم تخرم دل سے یاد کرے
مصرف سنگ رہتا اس کمان لری پیسے بھر کے
بس گزارا مکمل ہو منگ تمہارا توان من لو خیر ماسے لیو
اور تو پورا کھوے
مجبورن پورا کھوے چکر سے رضی اتمان نو خالی نہ رضی.
د کابل په دیمازان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصلي شکل روغ دي. الته مول دوه تنو سره مرکه کړي ورته واک بشو.
امین الحق زه خپل د فریفال دامن اروس نه کار اخلم. دا ور خوري څنګه شکل لري بس دا ور خوري خدي دا یو ماشين دی ګرد تاوی ګر فامیل نه فارغ خدي ماشومان د فارغ ماشومان دغه د فارغ هغه ګلاسکونه دي تاوی ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فارغ خدي.
نم می زین اللہ دا تخلص کو مخلص کو ما دی پارک تا کلا کلا دا لازم تفریل پار
تفریل پار را جی اس رو توی پا دی پارک کی کم شایان دی چاگا بل چرتا نستا
پا دی پارک یعنی یو فلفال دی چو بل چرتا نشتا آخ زی پور در اول بیر پی خوشی کی آخر استقامت پوری چو رس بیر پی دیر تیزت باندی خوشی کی گی چی دا بازی دلتا نشتا پاکستان کی موجود دی خود دلتا نشتا دیر آیا جان بازی دی ترسناک دی خو خطر مشتریان تا نرسی دا بازی دسی پورتا کی گی جک لرین
اوی خواتا گلاسا کن اغونی چیلی دا چی دا
خلق با دی گلاسو کن ال تا جلب لی دا گلاسو نمی خپلا تاوی گی
دا وزی و تولار دا غکسی آور دا غری چی
دا دا مطورون دا بل دا پری دا آواز ورکی پری دا شمال دا شمال ورکی نم دا غیق خپلا غک رازی دا
د پارک شهر تخنیکی مسئول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورلد دي تر څو د قرغې په څیر پیښه رامنځته نشي هغه ځینې نور معلومات هم راکوي.
ریپورت کې چې موږ ولاړی خو شاډ ډېر ښایسته ښایسته شیان دي مثلا ټالې دي موټرکونه دي د پیالو په څیر جوړ شوي دي چې پکې ماشومان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خواته چې ګل لاله غوندې سره سره شیان دي کنه د دغه ټول باره کې استاد معلومات راکې کوم کوم شیان دلته لري؟
دلته ډېر شیان لرو لکه وګوره غریل دي فیملیز پکې کولای شي زنانه ماشومان ښځې واړه لوی کولای شي پکې وګرځي. فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وحشت لرو گیم لرو په نامه میری ګراوند.
کوم یو دغه؟
دغه مخامخ تاسو کتلی شي
هغه گیم ده؟
او هغه دی دغه نه بعد دغه دمنه روس لرو.
کوم شیان نم دا جوړ کړی د څومره کلک دی مستحکم دی؟
زموږ چې دا مونږ ډیر زیاته ښکته کنده ورخل دی هغه کې مونږ سیخه چولې دی تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مساله پس هغه نه پدې باندې موږ ډېر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي خان موږ پدې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرونه چې کړه دا چې اره طالب کې نه ته د څومره کلک
دا یو زنجیر چې د 15 ټنه د کش کول او چتول توان لري تقریبا د 3 متر خکته زمکه کې دا کې
کوم سره تو ایز د تاسو کوم جنرال دی
دا موږ د خارج نه وارد کړی
مخکې تاسو له وحشتناک کور نه یادونه وکړه کنه اوس دغه باره کې راته مثلا دلته کوم کوم شیان دي؟
وحشتناک شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اغوندي او مخکې کسته ځان دغه کوي چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشت یې کېږي. موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله لپاره جوړ کړی دی، خوشحاله شي پکې، انجوای کړي، مزه ترې واخلي، لذت ترې واخلي. خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده، هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کوم یو ډېر خوښېږي؟
والله زما خپله چې خوښېږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپله د لوبو له کوم وسایل نه کار اخلي؟ د ځان لپاره دي.
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشتۍ.
ته دوه کښېنې.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15